وما ورس دا ونی مهمو پیښو ته کتل.
د ازادي راډیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شینوارم او د سیمې نړۍ او افغانستان د تیرې اونۍ د تودو سیاسي او جالبو موضوعاتو د تحلیل لپاره مو په یوه بله اوومه ورځ کې هرکلی کوم. نن به راسره د سیاست تر څنګ د یو ویشتمې پیړۍ د حاتم طاهي په قاچاقي لارو د تللي قاچاقي سفرونو مخالف افغان خبریال کیسه او د ښځو د 2000 کلن زوړ سینګار تون معلومات هم وګورئ. خو پیل هم د اونۍ د مهمو موضوعاتو له سرټکو. افغانستان او د سی آی د پخوانی مشر انګیرنی جنرال پیټریاس وایي بایډن په افغانستان ملامت دی. د کابل ستونزه که حلېدنه نو کنټرولېدای شوه. افغانستان کې بوخت شوی چین او ورته اندېښنې. چینایان ځوانان او زاړه افغانستان کې په قانونو چکرونو سوداګرۍ او سیاسي لیدنو ډېر لیدل کېږي. اخر ارادي څه دي؟
د افغانستان دغه فعلي وضعیت څخه دوی پوره پوره ګټه اخلي تر څو پورې هغه مهم طبیعي زیرمه چې دوی او دنیا ورته ضرورت لري هغه به استخراجوي په کمترینه قیمت باندې.
طالبان د خدای داسې یو څوک غواړي چې دوی سره صرف تماس ونیسي، هغه ته ډېر زیات پام کوي.
د طالبانو پر حکومت د جهادي مشرانو نیوکه دا وار د جنرال رازی خان کلین تر اټول شوی او جهادي مشرانو په طالبانو زړونه سپک کړی دي.
او ته افغانستان نه یو لوی محبس جوړ شوی دی. اخر به دا خلک دیو خالی او تش محبس بندیوانان پاتی.
اما با وجودی که میدانن یک دفت کشورا برای منافع خودشان متاسفانه ظالمانه زیر نام تعامل اینا را اکمال میکنن، حمایت میکنن.
هر کدوم هیواد کسی عدالت وجود نداری و وجه که صلح او ثبات را تل امکان نداری.
د فلسطین او اسرائیلو د کشالی تر ټولو خونړی پړاو د دواړو اړخونو جګړه کې بل اخره پر وختون کې د لزګونه انسانانو وینې وبهیدې، خو یو لوری هم ځان نه ملامتوي. بیا هم خراب لاست. د سی ای ای پخوانی مشر جنرال ډیوډ پیټریاس په یو تازه مرکه کې د افغانستان په اړه د جو بایډن پالیسی که څه هم ناکامه بللې، خو وایي هغه په اوکراین کې تر دې دمه سم روان دی. هغه له فاکس نیوز سره د خپل کتاب منازعه یا کنفلیکټ په اړه مرکه کې که څه هم د تیر حکومت افغان همکاران له ستونزو مبرا نه دي ګڼلي، خو له طالبانو سره د ده په وینا د ټرمپ د ناقص تړون په تداوم یې جو بایډن هم ملامته کړی دی. جنرال پیټریاس په خپل تازه چاپ شوی کتاب کې ویلي که د افغانستان شلکرانه معضله حل شوی نه وای نو د کنټرول امکان وو او افغانستان له زوال څخه ژغورل کېدای شو. جنرال پیټریاس چې افغانستان کې هم ماموریت کړی وای جو بایډن نه د ځواکونو په ایستلو افغانستان د ترهګرو پر ځاله بدل او 40 میلیونه وګړي یې په راتلونکي کې د جبر او محدودیت لاندې ژوند سره لاس وګریوان کړل. بلخوا طالبان چې تل یې بهرني ځواکونه په افغانستان کې مات شوي بللي، ټینګار کوي چې افغانستان د ترهګرو په ځاله نه دی بدل شوی او د افغانستان په شمول هیڅ هیواد ته نور له افغانستانه ګواښ نشته. د اکتوبر په 18 او 19 د چین د یو کمربند او لار سیمه ییز اقتصادي کانفرنس کې که څه هم له افغانستانه د طالبانو د سوداګرۍ او هوایي چلند وزارتونو لوړ رتبه پلاوي ګډون کړی و، خو تر اوسه یې د لیدونو او لاسته راوړنو په تړاو کوم راپور نه دی ورکول شوی. یوازې د طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون د دې پلاوي د تګ او هلته د طالبانو له سفیر سره د سوداګرۍ د وزیر نورالدین عزیزي د ناستې خبرونه نشر شوي او ویل شوي دي چې چینایي لوري د طالبانو د پلاوي تود هرکلی کړی دی. اما برعکس پر ځای یې د پاکستان صدراعظم او ورسره مل پلاوي د افغانستان په استازیتوب له هیوادونو له چارواکو سره لیدنې کړي دي. د پاکستان صدراعظم د کانفرنس حاشیه کې د چین او روسیې ولسمشرانو سره له افغانستانه پیښو ترهګریزو ګواښونو په اړه لیدنې کړي. د پاکستان صدراعظم انوارالحق کاکړ د روسیې له ولسمشر سره کتنه کې له افغانستان او سیمې څخه د ترهګریزو ګواښونو په مخنیوي کې د مسکو او اسلام آباد ګټې مشترکې بللې دي.
موږ ته په افغانستان کې د ترهګرۍ پر ضد د ګډې مبارزې اړتیا ده، ځکه روسیا او پاکستان له ترهګرۍ سره د مبارزې په ګډون په بېلابېلو برخو کې ګډې ګټې لري. په ځانګړې توګه د افغانستان او شاوخوا هېوادونو په تړاو سیمه ییزه کړنلاره د روسیې د فدراسیون، پاکستان او چین له لوري جوړیږي.
طالبان له دغه کانفرنس نه د زیاتو لاسته راوړنو او سیمه ییزو همکاریو د راجلبولو لپاره په تمه تللي وو. د طالبانو پر وړاندې د مقاومت عالي شورا په نوم د جهادي مشرانو ډلې د جنرال رازق خان د 5م کلین آنلاین مراسمو کې د طالبانو پر حکومت نیوکه کړې دي. دغه شورا چې اکثره محل آنلاین غونډې نیسي یو وار بیا یې د مذاکراتو له لارې د افغانستان د کشالۍ په حل ټینګار کړی، خو نړیوالې د خپلو ګټو لپاره له طالبانو سره په پټ او ښکاره تعامل تورن کړی دي.
چې په دې خاطر چې خپل ځان خوندي نه بولي، خپل عزت خوندي نه بولي، خپل مال خوندي نه بولي، نو تر څو پورې به دغه لړۍ روانه وي. لکه مخکې مې چې وویل، یو وخت به ګوري چې افغانستان لکه دا تخلیه شوی دی مزنګ، دغسې به خالي
او خپل وخت په دې باندې ځای نه کړو. خپل وخت په دې باندې ځای کړو چې د افغانستان خلک نن ځورېږي، او د دې ځورېدلې وطن او د دې ځورېدلې خلکو د خلاصون لپاره څنګه لاسونه یو بل ته ورکولی شو، او د افغانستان د خلاصون او د نجات لپاره په ګډه هڅې سره ګړندی کېدلی شي.
عطا محمد نور بیا دغه مراسمو ته وینا کې ویلي، طالبانو له اړتیا زیاتې مدرسې ایجاد کړي او د افغانستان تعلیمي نصاب سلګونه کاله شاته بیوله دی.
برایشان پول روان میکنن، بعضی ها علنی مثل امریکا علنی روان میکنن، کشورهای دیگه زیرزمینی روان میکنن. تمامی کشورهای همسایه و منطقه بلا بدون هیچ شک 90-95% اینا پول خصوصی برای طالب ها روان میکنن. این چه پولیسی را ببینین؟
تیره اونه طول اسلامی هیوادونو که ده فلسطین پا ملاتر پا حکومتی و ولسی کچه پراخ برگونونه خودل شویدی. پا افغانستان که ده مظاهره لو رویا ده تیتی کچه ده طالبانو دریزونه، او ده ایلامو لو رویا ده دوی ده حکومت دریزونه سخت او تندو.
زما ده عربو سخه خوشتنه ده چی زموز آجمو لپارا ده فلسطین ترانگی تا لار پرانیزی پریزش آجم
بلخوا د طالبانو داخله وزیر خپله وینا کې د دوهې تړون ته په اشاره د چا کورنۍ او چارو کې د مداخلې نه کولو خبره یاده کړي، او افغانستان کې د دوی د حکومت راتلل یې ستره بریا بللې ده. همداراز د طالبانو د ویاند او خارجه وزارت په کچه اعلامیې هم ورکړي، او له دې پوښتنې وروسته چې د طالبانو مشر په دې تړاو څه دریځ لري، د هغه یوه زړه وینا یې هم خپره کړې ده.
زموږ تاسو افغانان ډېر انقلابي خلک دي، جوش لري، او دی چې دی همیش لپاره د دې ایماني غیرت نه برداشت کوي چې چېرته دی دوی قرار کړي. خو زه تاسو ته دا اطمینان درکوم، ګورئ داسې اتلولي داسې آزادي تاسو ګټلې ده چې موږ د چا په داخلي امورو کې مداخله نه کوي، اما د مسلمانانو سره ایماني خواخوږي لري.
د دنیا په هر کونج کې چې یو مسلمان ته تکلیف ورسیږي، قسم په الله چې زما وسل ورسیږي چې زه به هغه ځای ته په خپله په پښو باندې ځان رسوم او د دې امدادو کومک وکوم. کله څه کوي چې افغانستان
مګر په ټولنیزو شبکو کې یو شمېر فعالانو بحثونه اچولي چې طالبانو د ټولو مسلمانانو د ننګې ادا کولې، خو اوس د دوی حکومت د څه شي له ویرې دومره پڅ دریز نیولی دی.
نه د امریکایانو مخالفین دي، او نه د امریکایانو د متحدینو مخالفین دي، او دوی دغه د جهاد دایه دومره زیانمنه کړه چې اوس هیڅ اسلامي هیوادونه بلکې خپل مرګري هم په دوی باندې باور نه کوي. دا اوس د فلسطین په موضوع کې دوی نه امریکایانو ته ګواښ کولای سي، حتی دوی یو صریح موقف نسی درلودلی. دا د اماغه دوهې د قرارداد تاثیر دی.
فعالانو په طالبانو پسې د دوهې د تړون پاڼې هم راایستلې او یادونه یې کړې ده چې که څه هم د ټیټې درجې طالبان به غوسه وي، خو د دوی مشرانو د دوهې په تړون کې هغه څه لاسلیک کړي دي چې اوس یې د دوی مشران په ویناو کې نرمښت ښودلو ته اړ کړي دي. له تیرو دوو کالو راهیسې افغانستان د چینایي شرکتونو، سوداګرو، سیلانیانو او په پښتو او دری غږیدونکو خبریالانو لپاره د سرګرمۍ په ګرم میدان بدل شوی دی. په نږدې ماضي کې د طالبانو د ګڼو ادارو له مشرانو داسې انځورونه خپاره شوي چې په ناسته کې ورسره خامخا چینایي وګړي لیدل کېږي. دغه چینایان له طالب مشرانو سره ناستو کې یوازې په افغانستان کې د پانګونې لپاره علاقه ښیي. چینایي سوداګر او سیلانیان بیا د افغانستان هرې سیمې ته د تللو انځورونه هم خپروي. دوی غمی اخلي او په خوست کې د جلغوزیو کارګرانو باندې هم ګرځي، خو شنون کې افغانستان کې د چین د پخې ښودلو هڅې ته په ښه سترګه نه ګوري.
چین په نړۍ کې ثابته کړه چې د هغوی لپاره خپله ګټې مهمه دي، څرنګه د نورو ملکونو خام مواد ترلاسه کړي، څنګه د هغوی هغه عایداتي سرچینې ترلاسه کړي، او کله چې هم په دې کوم مملکت کې سرمایه ګذاري کړي په خپله ګټه، حتی هغه کارمندان یا هغه څوک په هغه پروژو کې کار وکړي هغه هم د خپل مملکت څخه راوړي.
چین د طالبانو په ضرورت پوه دی او په دا خاطر هم زه فکر کوم چې تر ډېر ځایه پورې طالبانو ته بازی ورکوي، طالبان غولوي په کوچني کوچني شانې غولوي، څو طالبان په ځان پورې لا وابسته کې لا زیات په ځان پورې دغه کې تړاو زیات سي، وابستګي زیاته سي او چین ته ډېر محتاج سي.
بلخوا چین په وار وار افغانستان کې د کوم سیاسي او نظامی موخې نه لرلو ډاډ ورکړي او طالبانو هم دا هیواد د یو ښه دوست په توګه یاد کړی دی. د افغانستان په لویدیز هرات او شاوخوا سیمو کې د تیرې اونۍ شاوخوا یویش وړو او لویو زلزلو له کبله چې 3300 کورونه ویجاړ کړي، له 1500 مړي او له 2000 زیات ژوبل تر شا پاتې دي. دا چې په هیواد ژمی هم را روان دی، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ مسؤول ډانیل انډرس وایي د هرات زلزلو تر اوسه 43000 وګړي مستقیما اغېزمن کړي او تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې دوی ته د مرستو رسولو لپاره 3.4 میلیونه ډالرو ته اړتیا ده. د ملګرو ملتونو د دغه چارواکي په وینا تر ټولو زیات زیان په انجیل ولسوالۍ کې 3000 تنو ته اوښتی دی. دا په داسې حال کې ده چې په سراسر افغانستان او له افغانستانه بهر د افغانانو ګڼو ټولنو د هرات ناورین ځپلیو ته بې ساري نقدې مرستې راټولې کړې. بلخوا طالبانو هم ادعا کړې ده چې د هرات بې کوره شویو ته یې د کورونو په جوړولو کار پیل کړی دی. که څه هم تیره اونۍ د طالبانو دریو وزیرانو د تعلیم او زده کړو په لزوم او اړتیا باندې ټینګار کړی، خو د طالبانو حکومت لا هم د نجونو په زده کړو د بندیز په رابطه پوښتنو ته ځواب نه لري. د طالبانو د پوهنې وزارت سرپرست مولوي حبیب الله آغا تیره اونۍ د پکتیا پوهنتون یو کانفرنس کې وویل د افغانستان تعلیمي او تحصیلي نظام پیاوړی شوی او اوسنی نصاب معیاري او اسلامي شوی دی. دغه راز یې د لوړو زده کړو سرپرست ندا محمد ندیم د هیواد د پرمختګ لپاره د ځوانانو په تحصیلاتي پیاوړتیا او ورته د اړتیاو په برابرولو باندې ټینګار کړی دی. خو د قانونو او پټرولیم وزارت سرپرستی شهاب الدین دلاور زده کړې او تحصیل د ماسپخین د لمانځه په څیر فرض بللی دي.
موږ مسؤلیت لرو خپل ځوانان په علمي، په عصري علومو، په ټکنالوژي علومو، په کمپیوټري علومو، په ساینسي علومو، په طبي علومو، په انجینري علومو او په امنیتي په نظامي علومو باندې داسې کوسي بیا داسې دښمن ته ونه ګورو چې په سیره داسې خطونه راښکتاوي.
مګر خلک پوښتي چې تعلیم فرض دی نو د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه مو ولې تړلې دي؟ مخکې به طالبانو ویل چې د شرایطو او نصاب په برابرولو بوختي چې ورسره به نجونې هم د زده کړو حق بیرته ترلاسه کړي، خو اوس خلک پوښتي چې تاسې خپل تعلیمي نظام په شرع برابر شوی بولئ، فرض یې بولئ او ځوانانو ته د اسانتیا او برابرولو ټینګار کوئ، نو د خبرو او عمل ترمنځ مو دا 2 کاله تضاد ولې عملا لیدل شوی دی؟
د دې خبرو باوجود چې دا واک اوسنی واکداران کوي، نو بیا ولې وجه څه ده چې زمونږ انجونې په کورونو باندې ناستې دي او هغه خپلو کتابونو او خپلو د مکتبونو بکسیو ته ژاړي؟ دا به تاریخ کې نه جبرانېدونکې پیښې دي، نو ولې بیا په دې باندې فیصله نشي؟
بیا کومه ستونزه ده چې تاسو تر اوسه پورې د افغان انجونو په مخ باندې، د افغان میرمنو پر مخ باندې تعلیمي ادارات او مکاتب بند کړي؟ دا یو ستره جفا ده د افغانستان په اړه. زه فکر کوم کوم گفته چې دوی ورکوي د دوی له افکارو سره کاملا په تضاد کې ده او په عمل سره په تضاد کې ده.
بلخوا د بلخ پخوانی والی عطا محمد نور هم تیره اونۍ د جنرال رازق د 5 کلین مراسمو ته وینا کې ویلي طالبانو د افغانستان نصاب په وحشتناک ډول باندې افراطي کړی دی.
اینها مدارسی بیش از حدی را ایجاد میکنن، تاسیس میکنن بیش از حد نیاز، و در این مدارس نه مسائل دینی، اگر مسائل دینی هم هست به شکل وحشیانهش که وحشی بار بیارن، مسائل افرادگرایی و انتحاری به این آموزش داده نشد.
ازادي رادیو د فعالانو در غغول په لړ کې یو خبريال عبدالواسی پوپلزی ته لاسرسي پیدا کړی دی. عبدالواسی پوپلزی په افغانستان کې خبريالو او د قاچاقي لارو په خطرونو راپورونه جوړول، خو اوس څنګه هغه خپل په دغه لارو د ستړیا او غاللو ته مجبور شو؟ خپل یې دغه ټوله کیسه ازادي رادیو سره د یو راپور په شکل شریکه کړې ده.
د هیواد هغه سهار چې ولس یې د راتلونکو تیارو پاړه ناخبره دي، د لمر رایشته خو پر خلکو د ډار او تورو تیارو پرده راخوره ده. دا د جمهوریت د سقوط ورځ ده. د طالبانو د بیا واکمنېدو وروسته له هیواده په میلیونونو افغانان کډوال شول. دا هغه خلق ول چې په تیر نظام کې دندې درلودي، نه یوازې حکومتیان بلکې د بشری او مدني حقوقو فعالان او خبریالان هم د دې لپاره بهر میشل چې تیر نظام سره یې اړیکې او یا هم فعالیتونه درلودل. دغه میلیونی وګړي څه هوایی او یو شمیر بیا زما په ګډون پر قاچاقي لار ووتل. له خطرونو ډکه لاره ما هم تجربه کړه او ومې غوښتل تر خپلې وسې د دې لارې انځور وړاندې کړم.
د بوسنی او د سربستان هیوادونو ترمنځ اوبه دي چې دواړه هیوادونه سره جلا کړي. کډوال په دوو لارو اروپا ته ځان رسوي. لومړی د سربستان نه هنګری او هنګری نه بیا اتریش ته ننوځي. دویم دغه اوبه دي چې په همدې اوبه تیریږي بوسنی، کرواسی، سلوانیا او بیا ایټالیا ته داخلیږي.
دا تنکی ځوان اسماعیل نومیږي، له ترکیې نه تر سربستانه یو ځای وو. پر کډوالو د هیوادونو ظلمونه او د لارې د خطرونو په اړه کیسه کوي.
د مسیر را گوشنگی، توشنگی، دیگه لات خوردن، حتی شلیک میکردن طرف ما، د موترهای ما، موترهای د موتر بسیار، یعنی د اون موتری که باید 8 نفر 10 نفر باشه، حتی 30 نفر 32 نفر بار میزنن. حتی این تو حالت ها شد که موتر بسیار تیز میرفت، دیگه رفیقای ما از موتر غلطید. یعنی بسیار یک حالت سخت ما دورا تجربه کردیم و مشکل ترین ای را که بود بلغارستان بود که ما از مسیر طرف اروپا که می آمدیم از ترکیه در بلغار که داخل شدیم عسکرای شانگیر میکرد و ایتو کارهایی را انجام میداد که یعنی گفته نمیشه، میشه در زمان ما نمیبره، شکنجه و لد کردن و بسیار اگه پی عادی بود دیگه. عادی ترینش مثلا رفیقای ما را در پیش روی چشم ما در سگ انداختن.
د جمهوریت له پرزیدو وروسته افغان پوز هم و پرزید خوار وارشول، ډیره پر همدې مرګونی لار سرونه خوندی وستل. له یو سرتیری سره په سربستان کې وغږیدم، د امنیتی سنځو له کبله نش کولای چې مخ یې در ښکاره کړو.
زه په افغانستان کې نظامی وم، ننګرهار ولایت کې وظیفه وه. کله چې طالبان کابل ونیو زه مجبور شوم ما خپل وطن پرېښود، بل هیواد مې پرېښود. زه دې خواته راغلم، حتی دې چې طالبانو د عفو اعلان کړی خو زما خپله قومندان یې وژلی، زما نور ملګري په شرکي ډول مړ کړي دي، شهیدان کړي دي.
ولې ځوانان هیواد پرېږدي او په قاچاقي لارو بهرنیو هیوادونو ته ځي؟ کلونو را په دې خوا په قاچاقي لارو له هیواده د ځوانانو تګ پروسه روانه ده. ځینې هیلو ته رسېږي او یو شمېر نور بیا په لارو کې د مایانو خوراک شي.
یو وخت مې پر همدې موضوع چې ولې ځوانان په قاچاقي لارو بهرني هیوادونو ته ځي راپور جوړ کړو، خو له دې ورځې نه خبره چې پر همدې مرګونی لار به زه هم ځم او د کډوالۍ دې درون پیټي ته به اوږه ورکوم.
او لایوا د بهر خبرې کړکې چنې دي. تیرونه په داسې حال کې چې د امریکا ولسمشر تلبیب کې وو، د اسرائیل په شمول یې د فلسطین او نور عرب مشرانو سره لیدونه ته شیبې شمارلې، خو په عین حال کې د سې شنبې په ورځ د غزې په الاهلی العربی روغتون د توغندي لګېدو پیښه کې لږ تر لږه 1500 کسان وژل شوي. د روغتون مشر د مړو په منځ کې خبري کانفرنس ورکړ او دا یې ستر وحشت وباله. همداراز د برید له امله په نړیواله کچه سخت غبرګونونه هم راپورته شول. اسرائیل چې پر غزه یې ځمکني او هوایی عملیات روان دي تورن شوي چې دا برید د دوی هوایی بمبارو، خو اسرائیل بیا د ویډیوګانو په خپرولو ادعا کړې چې دا د حماس هغه توغندی و چې اسرائیلي ویشتل غوښتل، خو په هوا کې د خرابېدو له امله بیرته غزه کې غورځېدلی. په نړیواله کچه د دغه برید غندنه شوې. خپله د فلسطین مشر محمود عباس د اردن پاچا او د مصر ولسمشر له جو بایډن سره لیدنې لغوه کړي دي. جو بایډن په دې برید خواشینی ښودلی او د امریکا لخوا د برید د پلټنو یادونه یې کړې ده. پښتني فعالې ملال یوسفزی بیا له دې برید وروسته د غزې خلکو ته $300,000 مرسته اعلان کړه او بشري مرستو ته یې د لار خلاصولو باندې ټینګار وکړ. او د پاکستان د موقت حکومت چارواکو بیا ټینګار کړی چې د اکتوبر له میاشتې وروسته ناقانونه افغانانو سره مراد نه کوي او نه هم د شړلو پرېکړه بدلېږي. د پاکستان صدر اعظم تیرونه پیښور کې یو خبري کانفرنس ته ویل دوی د غچ اخیستلو حکومت دښمنۍ په بنسټ افغانان له خپلې خاورې نه شړي بلکې دای د وخت اړتیا ده. بلخوا د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې چې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ یې هم غړی د ټینګار کوي چې پاکستان باید افغانستان ته د شاوخوا 14,00,000 افغان کډوالو د ایستلو پلان فسخه کړي. په راپور کې یادونه شوې چې دا پریکړه به په تیره هغه شاوخوا 1.4 میلیون افغانان زیانمن کړي چې په افغانستان کې د جدي بشري سرغړونو د اندېښنو له کبله د یو خوندي ژوند په تمه پاکستان ته کډه شوي دي. او اوس هم د ټولنیزو رسنیو بحثونه. تیر اونۍ د ټولنیزو رسنیو فعالانو د جنرال رازق د تلین په ورځ د افغان پخوانیو ځانګړو ځواکونو جنرالان او افسران په امریکا کې د افغانستان د متحد جبهې د موجودیت اعلان له کبله د خپلو بحثونو ټکې ګرځولي وو. په دې جبهه کې د جنرال سمی سادات او جنرال خوشحال سادات نمونه د پام وړ دي او دوی ادعا کړې ده چې په ډله کې ورسره د ملي ځواکونو تر څنګ یو شمېر نور ځوانان هم یو ځای شوي دي چې د جمهوریت او اساسي قانون د بیا احیا لپاره بحثې کوي. دوی په ډاګه نه دي ویلي چې هڅې به یې نظامي وي که سیاسي، خو تر دې وړاندې جنرال سمی سادات له طالبانو سره په وسلواله مبارزه باندې ټینګار کړی. په ټولنیزو شبکو کې د دوی خبرو شویو ویډیوګانو ته په غبرګون کې څه هم طالب فعالانو تون غبرګون او تمسخر ښودلی، خو یو شمېر بهرنیو افغان فعالانو بیا د دې جبهې په اعلان د اساسي قانون او ملي بیرغ د بیا حاکمیت لپاره هیله مندي ښودلې ده. د مهال افغانستان کې د افغانستان خپلواکۍ ملي تحریک او مقاومت جبهې په نوم ډلې د طالبانو خلاف وسلواله جګړه کوي، خو نورو ګڼو جوړو شویو غورځنګونو له سیاسي لارو د جمهوریت په بیا احیا کولو باندې ټینګار کړی دی. تیره اونۍ د افغانستان په ټولنیزو شبکو د ټیټې او لوړې کچې طالبانو د فلسطین د خلکو سره خواخوږي ښودلې، خو په کاناډا کې د فلسطینیانو یو لاریون نه د طالبانو د پلویانو او د سپین بیرغ د ایستلو ویډیو خپره شوې ده چې په ټولنیزو رسنیو یې بحثونه او ناندرۍ جوړې کړي. په ویډیو کې لیدل کېږي چې د کاناډا په یو ښار کې د فلسطین په ملاتړ لاریون ته د طالبانو پلویان سپین بیرغ سره ورځي، خو فلسطینیان ورته وایي د افغانستان نه دی او خپل بیرغ مو در ټول کړئ له لاریونه ووځئ. په ټولنیزو رسنیو کې فعالانو طالبانو ویلي دي چې دا خلک د فلسطین استازیتوب نه کوي بلکې فلسطینیان د دوی ملاتړ ته هرکلی وایي، خو خپله کاناډایانو لاریون ته د سپین بیرغ د وروړونکو په تعقیب ټینګار کړی دی. بلخوا د طالبانو مخالف افغان فعالانو بیا طالبانو ته د دوی له خواخوږۍ څخه د نورو د بېزارۍ پیغورونه تبادله کړي. د افغانستان د پخواني ولسمشر نجیب الله لور هیله نجیب وایي حماس او طالبان دواړه د خپلو هیوادونو د خلکو استازیتوب نه کوي او باید تندروان له ټولنو څخه دغسې وشړل شي. نورو فعالانو هم ټینګار کړی چې طالبانو خپلو افغانانو ته د کومې خواخوږۍ مخ نه دی ښودلی. د نورو هیوادونو مسلمانان هم د دوی خواخوږۍ ته تمایل نه ښیي. که څه هم د ملګرو ملتونو د سپتمبر د میاشتې راپور دی چې افغانستان کې د نجونو ترمنځ د ځانوژنې پیښې زیاتې شوي او د ځانوژنې د 178 پیښې نجونې کوي، خو تېره اونۍ په ټولنیزو رسنیو یوه ویډیو هم خپره شوه چې نیمروز ولایت کې یو کس له دویم پوړ نه د ځانوژنې په هڅه ځان راغورځي. د طالبانو حکومت که څه هم د ځانوژنې د ټولو پیښو علت رواني ستونزې یادوي، خو شنونکي وایي د ملګرو ملتونو د راپور په اساس د افغانستان 15 میلیونه وګړي چې د یو وخت ډوډۍ پیدا کولو ته اړیان دي، نو طبیعي ده چې د ځانوژنې پیښو کې به د اقتصادي ستونزو زیاتېدل لوی لامل وي. دا په داسې حال کې ده چې سپتمبر کې ګارډین ورځپاڼې هم یو راپور ورکړی و چې افغانستان کې له یو کال راهیسې د ځانوژنې 123 پیښې ثبت شوي. اوس هم د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د رواني اکتوبر په دویمه اونۍ کې د معاصرې نړۍ حاتم تایی او سخي ترین میلیاردر چارلز فینی له نړۍ سترګې پټې کړې، خو په اړه یې خبرېدل لا هم ناوخته نه دي. آیرلینډي نژاد امریکایي میلیاردر چارلز فینی چې په چوک فینی باندې مشهور او په 29 کلنۍ کې عمر، په وروستیو 2 کلونو کې خپله ورپاتې سرمایه 8 میلیارده ډالر په ډېر پټ ډول د نړۍ د 5 لویو وچو مختلفو هیوادونو کې په خیریه کارونو باندې لګولي وي، او د مرګ په وخت کې خزانو کې یوازې 2 میلیونه ډالر پاتې شول. هغه د اټلانټیک فیلانتروپیز په نوم یو خیریه بنسټ هم درلود او د خپلو کارونو له امله په پټ یا جیمز بانډ سخاوتګر هم مشهور و. چارلز فینی په 1996 کې خپله ټوله سرمایه خیرات کړه او د بېوزلو لپاره یې په ټوله نړۍ کې د وړیا ژوند توکو 400 مارکیټونه هم جوړ کړي. له چارلس فینی څخه په تاثر بیل ګیټس هم خیریه کارونه پیل کړل او هغه په اړه ویلي چارلس فینی یوازنی سخی و چې خپله ټوله سرمایه د انسان د خدمت لپاره وقف کړه. د چک فینی خپل ژوند هم ډیر ساده و. هغه له دیرشو کالو راهیسې موټر نه درلوده. کرایي کور کې اوسېده. ټول عمر یې $15 ساعت په لاس کوه. د ځانګړي بکس پر ځای به یې ساده خلطه ګرځول او دیرش کاله وشول چې هېڅکله بزنس کلاس الوتکه کې سفر نه و کړی، بلکې عادي سیټ کې به ګرځېده. چارلس فینی په 2000 کال کې خپل خیریه بنسټ له دې عمله وتاړه چې نور ورسره هیڅ پیسې پاتې نه وي. او د کور بازار سینګارتون چې اوسنی دور کې د ښځو لومړنیو اړتیاوو کې راځي، خو تاسو به حیران شئ چې لرغون پیژندونکو تازه د ترکیې په ایزونوی ښار کې 2000 کاله پخوانی د میکپ دوکان کشف کړی دی. ایزونوی 2000 کاله پخوا د رومي امپراتورۍ سیاسي او اقتصادي مرکز و او د ترکیې رسنیو په حواله دغه دوکان کې د ښځینه عطرو د خوندي ساتلو لوښي، د میکپ بیلابیل تولیدات او توکي، آن د ښځو د سترګو او مخ د میکپ برسونه هم موندل شوي دي. په دې وسایلو کې ځینې داسې سیپۍ هم موندل شوي چې د ښځو سینګار توکي به پکې خوندي کېدل. دې سره څنګ کې یو بل دوکان هم کشف شوی دی چې د ښځو ګاڼې او نور توکي به پکې خرڅېدل. په دې دوکان کې هم د ښځو غاړکۍ او د ویښتانو لپاره مریداره پیوي موندل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په 21مه پیړۍ کې څه موده وړاندې طالبانو د افغانستان په کچه سینګارتونونه بند کړل او هلته د ښځو تګ یې ناروا وباله.
ژوند که روغ یې که درد لرې تیریږي، خو متل دی وایي روغه سټه نیمه پاچایي ده.
خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغه سټه یې یقیني کړئ.
لیوانی زاپ کی مزدوری ما
د تصویر سره کوم لوبې ډیره مې خوخه یې محبوبې ډیره مې خوخه یې محبوبې چې تا مې نه کوې دروغ را زور پوښتنې چې تا مې نه کوې دروغ را زور پوښتنې الله قبر دې زوال قبر دې زوال شک برجنې الله قبر دې زوال قبر دې زوال شک برجنې شیر والی خلی نیاز بینی علا کبر دی زاوال کبر دی زاوال شک برجنی علا کبر دی زاوال کبر دی زاوال شک برجنی علا کبر دی زاوال کبر دی زاوال شک برجنی برجنی
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خپرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
د ورکوښو او پیداسو عزیزانو د خبرونه ګرانو دوستانو او د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو سلامونه او درناوی میومنه. ستاسو د بشپړې روغتیا او بریالي توبونو په هیله د نن ورځې د خبرونه تاسو ته زړه روشن وړاندې کوم. درناوی اوریدونکو، په پیل کې باید تاسو ته د دې خبرونه په هکله یو مهم معلومات وړاندې کړم. هغه دا چې د دغه پروګرام یعنی د ورکوسو عزیزانو د خبرونه نن دغه ورستۍ ورځ ده یا ورستۍ پروګرام دی. بلې ګران دوستان، دغه خبرونه به تر دې وروسته په دغه بڼه او دغه وخت نور خبره نسی. خو که تاسو کوم دوست او عزیز ورک وي او یا هم د کوم چا د ورک سوي عزیز په حق له معلومات لري، نو تاسو به هم کولای شئ چې موږ ته خپل پیغام د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو او یا هم د واتس اپ لارې راولېږي. موږ د ازادي رادیو د بیلابیلو خبرونو په ترڅ کې درته خبرو. خدغه خبرونه به نور په دیو سني شکل او فورمات باندې نوي. نو مخکې تر دې چې زه ستاسو سره خدای پاماني وکړم، لومړی به ستاسو هغه رسیدلي پیغامونه خبرو کړو چې د ځینو پیداسيو کسانو په حق له معلومات راکړي.
سلامونه نیک هیله او احترامات د ازادي رادیو د ورکو عزیزانو د خبرونې ټول اوریدونکو او کارکونکو ته. خدای دې وکړي چې روغ جوړ، خوش او خوشاله بیاس. تاسو همیشنی اوریدونکو، محمد اسلام همت د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. طاهر روشن صاحب، تاسو تیر اونۍ په خبرونه کې د باودین په نامه د یو ځوان پیغام نشر کړی و چې د محمدین په نامه د یو بل ورکسوي دوست پلاټ کې و. نو کچېری باودین نامه زما ژغ اوري او غواړي چې د محمدین په نامه ځان ته معلومات وکړي، نو زما سره دې پر دغه ټلیفون شمیره په تماس کې سي او زه به ورته د محمدین په نامه د ورکسوي دوست معلومات ورکم. زما د ټلیفون شمیره ده 0 2 2 1 1. شمیره یو ځل بیا تکراروم، 0 2 2 1 1. کچری باودین ورور زما ژغ اوري، نو لطفاً دي پر دغه شمیره زما سره په تماس کې سي تر څو د ورکسوي دوست پاړه معلومات ورکم. د یادونې وړ ده چې محمد نامه د تیرو 15 کالو راهیسې د نیمروز په دلارام ولسوالۍ کې ژوند کوي او که هر ورور غواړي او یا هم محمدین دوست وي یا یې پیژني، نو زما سره دې پر هغه نمبر چې ورته ومې وایه راسره په تماس کې سي، نو زه به د محمدین په اړه معلومات ورکم. والسلام په احترام.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زدا آزادی رادیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلام او بعد سلام. زه عبدالعزیز د کندهار ولایت تجرید مسولی څخه خبره کوم. یو ماشوم چې تقریبا د اوه اتو کالو پر شاوخوا باندې عمر لري او دوه کاله مخکې موږ پیدا کړی دی د کندهار په ښار کې. او دوی خپل نوم منیر احمد وایي او د پلار نوم کله علي محمد او کله ولی محمد یادوي. او د یوه ورور نوم وکیل احمد یادوي او د بل ورور نوم عبدالکبیر یادوي. نو دوی زموږ سره دی تقریبا دوه کاله کېږي. نو هر څوک چې د ده د ورثه او پاکله معلومات لري یا خپل د ده وارثان زما ږغ اوري نو پر دا شمېره دي د موږ سره اړیکه ونیسي. 0 اویا 2 اویا 2 نوي 1 5 0 اویا 2 اویا 2 نوي 1 5 او دا واټساپ شمېره هم ده او ساده شمېره هم ده.
قدرمنو دوستان، په دې هیله چې ستاسو کوم دوست او خپل هم په دې پیدا شوو کسانو کې وي، اوس به هم راسو د هغو ګرانو اورېدونکو پیغامونه به واورو چې د خپلو ورکو شوو عزیزانو لټونه کوي.
سلامونه د ازادي راډیو مینهوالو ټولو ته، خاص او ځانګړي سلامونه په دې هیله چې ټول راته روغ د صحت جامې مو پرتن وي. ټلیفون لیکي ته یو ځل بیا زه سرتاج ننګرهارې راغلی یم او له ښایسته ننګرهار یم چې د نیکمل په نوم یو ملګری نادرکه شوی له ننګرهار بیا له کامې ولسوالۍ نه یو څه نه څه عصبي تکلیف هم لري. نو که هر چا ته یې فتوې د ورې او بیا د زړه له همدردۍ دي سره په دغې شمارو ګډونوال شي. شمارې ورته وایم، لومړی اتصالات نمبر وایم 0 58 شپږ شپېته 55 سلویښ. اریبا شماره ورته وایم 0 58 903 904. روشن نمبر دی 0 98 شپږ شپېته 45 50. افغان نمبر دی 0 99 104 سلویښ 901. تازه مشماری دی یو تکراروم که هر چاته معلومات نو دوروره لزړه همدردی دی را سره په دغه شمارو بیا برخه واخلی او که هر چاته معلومات نو مونږ ته دی ځای په ګوته کړي. 0 8 شپږ شپږ 50 50 4 0. اریبا نمبر 0 8 9 0 3 9 0 4. روشن نمبر دی 0 9 3 5 8 4 8 5. رسوی کې افغان نمبر دی 0 0 0 9 4 4 9 4 1. تر دې ښه وختونه په دې هیله روشن ورور چې پیغام مې بار بار نشر کړي له تا نه ډېر مننه کور ودان او اکیدې په پاک او هغه سپېڅلي بېنیاز رب باندې سپارم ښه وختونه.
سلامونه ګلونه احترامات تاسو له ګرانه دغه شان د ازادۍ ټیم ټولو مینهوالو ته هیله لرم چې رالرو جوړ خوښ او خوشحاله څوکاله ارامه اوسئ. ګرانه بیا هم مینهګل وفادار د ښکلي ننګرهار بټیکوټ ولسوالۍ څخه مې زنګ درته واخلی. زمونږ هم دغه شان یو دوست دی چې جان محمد ولد خان محمد، دا څلور میاشتې کېږي 10 کاله عمر لري چې نادرکه شوی دی. او که چاله معلومات یا چاله پته ګرانه نو لږه ساتي تکلیف لري، موږ لږ په دغه شمېره باندې زنګ وکړي. 0 8 3 50 5 50 6 50. یعنی 0 8 3 50 5 50 6 50. یو ځل بیا دا شمېره تکراروم 0 8 5 3 5 3 6. خخ پرونه خو وخت شي دی ولري جزا جزا هم دی ګرانه خخ پرونه خو وخت لري خو په نن.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. د روزګان ولایت جزول سالی سمې اړیکې نیولې د ما یو وطنوال دی. دوه کال کېږي د ایران او ترکیه په سرحد کې ورک دی. نیمه توپیک دی د امیدلا زوی دی. 0 اویا 15 اویا 2 اتیا 6 4 5 شماره تماس ونستی. مننه تشکری دغه جانب ادا کوو چې موږ ته ښوونه وکړي.
السلام علیکم ازادي رادیو اوریدونکو کارکونکو ټول ته سلام وړاندې کوم. زه یې مطلب وایم له موږ ته ګریش کولې سره تاسو ته پیغام پیړم. زما یو ورور دی چې نو لا په نامه دی شاوخوا یو کال کېږي چې ورک شي او د دلو سکاره دي تورې غټې سترګې دي او د رشتې سترګې باندې لږ کلک خاله هم شته. اسدي شیشته مې برابر نه دی، بس خاص خبره نه پوهېږي. که چېرې ورته پوښتنه وکړې چې نوم دې څوک دی خو ویلی نه شي، او که چېرې ورنارېږي چې نورالله بیا د نورالله په نامه راختي، نو موږ څخه نادرکه شوي دي شاوخوا یو کال کېږي دي. عمر یې دیارلس کاله دی. د هلمند ولایت د ګرشک ولسوالۍ د لر سیمه د سراسي سرچې د علاقې څخه نمبر ازادي راډیو څخه هیله کوو چې زموږ دغه پیغام نشر کړي. که چېرې کوم مسلمان ته معلومات زموږ سره د ټلیفون په دغه شمېرو اړیکه ونیسي، ټلیفون دوه شمېرې دي. اوله شماره یې 3 0 8 5 9 1 0 0 1. شماره یې زه دا وایم 0 5 8 1 0 1. او د ټلیفون بله شماره ده، د سیم شماره ده 0 2 9 6 3 2 8. ټلیفون شماره زه بیا وایم 0 2 9 6 3 2. دا زموږ دوه شمارې دي. هر مسلمان ورور ته چې معلومات دي په هغې مسله دغه شمېرو باندې اړیکه ونیسي. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دغه هلک حبیب نمیر د بهلول اکا زوی دی چې د هلمند ولایت په مرکز لشکرګاه دریمه حوزه بولان کې کور دی. چې نادره کسر هر مسلمان ورور کې په اړه معلومات لري په دا لاندې شمېره سره زموږ سره اړیکه ونیسي 0 0 8 8 9 1 9 3.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته نیک هیل سلامونه او احترامات. دما زوی ته میوند نمیږي، تور کالی یې په تندي له کوره نادرکه زوی ده. هر چا ته چې معلومات یې په دې نمبر ته به اړیکه ونیسي 0 3 9 6 3 2 0 0 3 9 6 3 2 0. مننه. تاسو دې کامیابی په هیله. ازادي راډیو دې ژوندۍ.
مریا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی راډیو ټول درنو کې درمن اردن کارګون کارکران ته سلامونه په دې لن ټول تر کړو خوش خوشاله سوکري. ازادی راډیو او ټول ته سلامونه. یو خاص سلام له شاغلی تایو روشان صاحب ته. زه اختر محمد د خادم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ همدل ازاد کارزک د سیمې څخه درته دا پیغام فرستم. رب سم دې ته چې زموږ د واشیر ولسوالۍ د بدکار د سیمې څخه یو کس د محمد اسماعیل په نامه تقریبا 15 کال کېږي چې د واشیر ولسوالۍ د سیمې څخه نادرکه شوی دی. نو محمد اسماعیل چې دی عصبي تکلیف هم لري، داسې جګ ځوان دی او تور پاج به پېچې تقریبا 15 کال کېږي چې نادرکه شوی دی. نو که هر مؤمن مسلمان ورور ته د محمد اسماعیل په اړه باندې معلومات وي، نو کولای شي چې زموږ په دوه غبرګو شمېرو راسره اړیکه ټینګه کړي او موږ د خپل وس مطابق جایزه هغوی ته هم ورکوو. نو د اړیکې نیولو لومړنۍ شمېره د افغان ویسم 0 0 1 0 1 1 4 2 8 1 9. شمیره به یو ځل بیا ما تکرار کړم 0 0 1 0 1 4 2 8 1 9. او بل افغان بسم شمیره د 0 0 6 3 2 9 1 8. او تر څنګ یې اټین شمیره ده 0 0 2 0 6 3 2 9. نو کار مومن مسلمان غواړي چې زموږ سره اړیکه ټینګه کړي، هم په دې اړه معلومات راکړي. دغه لومړنۍ شمېره به زر بیا ورته 0 0 1 0 1 4 2 8 1 9. او هیله کوم چې زما پیغام په بار بار نشته کړي تر څو چې د محمد اسماعیل معلومات کېږي. زه به بیا هم پیغام ازادي راډیو ته پرېږدم چې د ده معلومات ورته کېږي. ډېره زیاته مننه. ژوندي اوسئ. خوشحاله خدای په امان.
زما یو زوی ورک دی، دا یو کال او 4 میاشتې کېږي. د سلیمان په نامه دی، د بلوط کازوی دی. نو دغه ایران ته تللی دوه انډیوالان ورسره دي، د سلیمان په نامه دی. دا چې څوک معلومات لري مرسته دې په دغه نمبر زنګ ووهي. سلام علیکم.
ګران اوریدونکي، تاسو خو په خپل دغه پیغام کې نه خپل نوم یاد کړی او نه مو هم خپل د ټلیفون شمیره ذکر کړی. نو ستاسو د ټلیفون شمیره خو ما په کمپیوټر کې پیدا کړه، چې اوریدونکو ته به ولولم. ستاسو د ټلیفون شمیره 0 3 0 6 5 1 5 1 9 5. شمیره د سره تکرارم 0 0 3 0 6 5 1 5 1 9 5.
سلامونه نی چیلی احترامات آزادی رادیو د ورکسو عزیزانو د خبرونه ټوله منوالو او ریدونکو او تاکیبالو ته وړاندې کوم. هلمند مشبه است زلپکار زواجمه د هلمند ولایت واشر ولسوالۍ څخه مامامي چې تقریبا ډیر کلونه کیږي لخ خپل کور څخه نادره کدی چې د نوم لال محمد دی او د ورور نوم چې دی ګل احمد دی. د بل ورور نوم یې ملا سنگین اخوند ملا زرین اخوند او ملا عبدالرحیم اخوند دی چې اصلي د واشر ولسوالۍ اوسیدونکي دي او نادرکه سوی د هلمند ولایت مرکزی د بولان له ساحې څخه د خپل کور څخه نادرکه سوی دي چې ډیر کلونه کیږي کورنۍ ورسره زیاته تشویش کوي. نو دوستان ټول په تشویش کې دي که هر مسلمان ورور د پاړوند باندې معلومات ولري یا د مرګ یا د ژوند پاړه باندې معلومات ولري نو له مهربانۍ له مخې او د اسلامي همدردۍ له مخې څخه دي زموږ سره پر دغه شمیرو باندې اړیکه ونیسي او یو ځانګړې جایزه هم ورته په نظر کې نیول سوې ده زما په شمول د نورو دوستانو له لوري. زما د ټلیفون د واتساپ شماره ده 0 2 2 8 6 3 0 2. شمیره ځلی بیا 0 2 2 8 6 3 0 2. د ټلیفون شمیره مې 0 0 3 4 1 1 2 0 9 8. د ټلیفون شمیره ځلی بیا 0 0 3 4 1 1 2 0 9 8.
سلامونه روشن صاحب، تاسو څوک چاوري آزادۍ رادیو ټولو ته ځانګړي سلامونه. سمیع الله خاکسار یم، له ننګرهار سره خوري ته خبر چې زمونږ یو ملګری په نوم د جواد لغارې کامران دا درې نشي کېږي چې نادره کړي اته کاله عمر لري، عصبي مشکل هم لري. که چاته په اړه معلومات وي زمونږ سره په دغه شمېرو برخه واخلئ. سپراتاویا پوره چلوي شپږاویا پنځاویا روسي کې درې نمبر یو ځل بیا درته وایم. سپراتاویا چلوي شپږاویا پنځاویا روسي کې درې او روسي کې ریبا نمبر درته وایم. سپر شپږاویا شپږ سوه لس اوویش اته نوي. یو ځل بیا درته وایم. سپر شپږاویا شپږ سوه لس اوویش اته نوي. او د یادونې وړ د روسیې کې واټساپ شمېره وایم، که څوک وایي واټساپ باندې عکسونه هم ورته لېږم چې دغه ماشوم دی. 0 3 4 5 روسیې کې درې په دغه نمبر واټساپ هم دی. هیله ده چې زما پیغام بار بار شریکي تر بیا ښه وخت د الله په نامه.
السلام علیکم د آزادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه، اوریدونکو ته سلامونه وایم. د محمد ملاخل خبره کوم. نو یو ورک عزیز ده، نبی یوسف محمد یوسف نومیږي، د ګل زوی ده، په کو ملاخیل ده، له شل کاله شاوخوا کېږي دلته په ایران کې نادرکه سوی ده. کله هر چا سره حال یې د خدای دپاره دې دا کومک وکړي. کور کې ژوند زندګي ډېره په ټپه ولاړه ده، کور ورته انتظار ده. کله هر چا سره یې معلومات ورسره یې جګ سړی ده، کړنګ شنه ګیره ده، اوسپنه ګیره سپنه سوې هغه ټنګ شناوینو. وعلیکم السلام.
ګران ورور، تاسو خپل د ټلیفون شمېره نه وه ذکر کړې، نو هغه شمېره چې ما ستاسو په واتساپ کې پیدا کړه هغه زه اورېدونکو ته لولم. 0 0 2 3 1 0 3 4 1 2. شمیره بیا تکرارم. 3 1 0 3 4 1 2.
سلامونه، زما یو خوریه دی په نوم د سرګل، د وزیر زوی، درقت ولسوالۍ، تخار د ولایت. نږدې دوه کاله کېږي په یاران کې ورک سوی دی، او نه د مرګ او نه د ژوند معلومات سره کورنۍ سره. که تاسو لطف وکړئ دا موضوع سره شریک کړئ او موږ ته معلومات پیدا شي.
زموږ دغه ورور هم خپل د ټلیفون شمیره نه و ذکر کړې، نو موږ ته دغه ورور د ټلیفون شمیره په واتساپ کې پیدا کړه چې زه یې تاسو ته لولم. 0 0 2 9 0 4 4 9 9 8 2. شمیره بیا تکراروم. 0 0 2 9 0 4 4 9 9 8 2.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ لیک تر غلی قریہ اسد اللہ اند پاریا ولایت چلگزید ول سوالی چ نازد راجو ټول کارکونکو اوریدونکو ته ډیر نیکی هیلی او سلامونه وړاندې کوم. بعد سلام چ زما ورور دی د نور الله په نامه تقریبا اته کال کیږي چې د کور وتلی په کور کې خوشک کړی ولات لری دی دره کې نست. نور الله نیمه د پلار نوم میراجانا کا او مشخل شپږ ژوند یو دی چې رسخ کم سوی دی نو ډیر پس پریشان یو. تقریبا اته کال کیږي چې وتلی د کور څخه بالا نه د ژوند معلومات سره نه د مرګ معلومات سره یو واری پکت خلګو دا سره ته ویل دي چې په کندهار کې ځینې شنخته ولیدلی دي بالا خلاص د بابا صاحب پولیسوالۍ کې په زاړه جمهوریت کې ول ولاړو نو بیا درک نه لري چې بیا څه سولې پر کوم باندې ولاړل. هغه هم زه پسې ورغلم حالت مې پیدا نه کړي امکان لري د هغو خلکو خبره به خلاف خو چې هر څوک د نور الله په اړه باندې معلومات ولري که د مرگ معلومات وي یا د ژوند معلومات وي نو لطفا په دغه شماره یو ماته زنګ ووي شیرني ورکوم. اتصالات شماره ده 0 8 3 0 3 3 4 5 8. شماره یو وار بیا 0 8 3 0 3 4 5 8. شماره یو وار بیا 0 8 3 0 3 4 5 8. او د نورلان نشانیان دغه دي چې یو خو دغه د پیرانی مرزې بولی کده میرګي مرزې بولی دغه درلودي مرزیو د پیری مرزې درلودي او بلې پر دغه رستلس باندې داسې 4 5 ځای 2 2 سګریټ یا 3 3 سګریټ لګولې و دغه پر دلاس باندې اس کښ کړلې د لاس باندې کښنی کښنی غارونه و هغه خالونه جوړ کړو پر دغه رستلس پر مړوان باندې پر د مړوان پر د نس پر خوا باندې. نو دغه د نورلا نشانیان دي کچیر د نورلا په اړه هر مسلمان معلومات ولري شیرنی ورکوم خو فقط د یاده ژوند یاده مرګ معلومات وسی چې مور نور رونه مو ټول کور ډیر یادوي تقریبا اته کال ژوندۍ انسان د سړي څخه للی نو هغه واده د نورلا عمر 13 کاله اوس به شاید دغه 15 کاله شپږ ویش داس شاوخوا دی د نورلا عمر. خدای پاک مونږ ازو السلام علیکم ورحمت الله. پیغام د نشریدو په هیله.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه باتریس ولایت د غدس ولسوالۍ د لکې سر تکریا ازما یو خریر یا تمیشت مخ کی وته لري د کور څخه د ایران په سفر تللی دی نو نادره کړي نه د ژوند معلومات ته نه هم د مرګ د معلومات نه ست کورنۍ ډیره خوشی نه ده. نو یې روزی دی د پلان مې نازنین دی نکنه مې عبدالله دی کوم باندې دی هر ورځ چې درک ولري د کشمیر د زمر سره تماس ونیسه 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
واتس اپ کې را لېږلې ده چې هغه زه تاسو ته لولم. 0 0 0 8 8 5 1 2 شمیره بیا تکراروم 0 0 0 8 8 8 یعنی چې دریپلا 8 5 1 2
محمدین عثمان زوی د ملک مدین نظام الدین تاج الدین او محمد رسول او محمد امان ورور دی. تقریبا د طالبانو په هغه بل حکومت کې 2 کاله مخکې لاره کسه وی. نن چا زنګ راته وی چې په نامه د اختر محمد مخدوم چا زنګ وهلی دی چې دغه سړی د هلمند ولایت مساکلا ولسوالۍ کې زموږ سره اوسېږي. زما غږ یا محمدین په خپله اوري یا دغه اختر محمد مخدوم اوري، نو مهرباني دې وکړي په دغه شمارو دې زما سره تماس ونیسي. اطلاع شماره ده 0 0 8 8 3 5 3 0 شماره زل بیا وایم 0 0 8 8 3 5 3 0 او بله شماره ده 0 0 0 0 مننه. خیر ویسی د آزادی ټول کارکونکو څخه مننه کوم. نو بیا هم که چیرې زما دغه شاغ راستلی حوري ازادي راډیو ته زنګ ولې ما ته نن چا زنګ ووی چې د زابل د ولایت څخه یو څه د آزادی د آرشیف څخه هم ستا د شماره راخیستې، تا ته مې زنګ ووی څه معلومات څه وی دي. مهرباني وکړئ په دغه کس ما سره تماس ونیسئ. السلام علیکم.
سلامونه قدرمن اوریدونکو، هیله ده تاسو بخیر سئ. باور سرمان د پرښتو وطن خوست ولایت نه پروان. زموږ یو ملګری د هغې ورور جمعه ګل چې تقریبا دغه شپږ میاشتې کېږي ورک شوی ده، په هکله څوک معلومات لري چې شمارې یادوم؟ ریوه شماره درته وایم چې 0 8 8 شپږ څلوېښت شپږ اویا شپږ اویا، او روشماره 0 9 0 9 15 9 15. ریوه شماره بیا مهمه 0 8 8 8 8 8، یعنی 0 8 8 8 8 8 8. روشن شماره درته یادوم 0 9 9 15 9 15.
لطفا منه خدای فمان. د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما نوم محمد اسلام دی. زما یو دا کازو جلس میشت کیر چورک دی. نوم یې شفیع الله د پلار نوم یې ملا عزت الله د زابل ولایت اتغرد ولسوالۍ د ډاګي د کلي اوسېدونکي دي. عمر یې 28 کاله دی. په رنګ غنم رنګه په قد میانه او د ژبې لهجه یو څه تیزه ده. د مدرسې طالب دی. کورنۍ اوس ډېره پریشان او خفه ده. نو که هر مسلمان ورور یې په اړه معلومات لري یا یو ځای لیدلی وي، که هغه د افغانستان په داخله کې که بهر کې، نو د الله د رضا اسلامي همدردي او د یوې مور د زړه لپاره دې په لاندې شمېرو زموږ سره رابطه ونیسي او انشاءالله د خپل توان مطابق جایزه هم ورکوه. شمیرې په لاندې ډول دي: 0 8 9 4 9 5 1. دوهمه شمیره ده: 0 8 8 2 2 3. دریمه شمیره ده: 0 8 2 8 0 9. همدارنګه زموږ د واټساپ شمیره ده: 0 8 9 4 9 5 1.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ګل احمد د هلمند ولایت د علی د ولسوالۍ د لوی باغ د سیمو څخه دغه میسج پرېږدم. زما اکا چې د شاه محمد په نامه دی، دغه 10 کاله کېږي چې د کور نه درګه شوی دی. موږ د ده په اړه هېڅ معلومات نه لرو. که چېرې من غږ دی په خپله اوري یا نور ملګري انډوالان پېژني او څوک یې درک لري، نو په دغه لمبر دې ما ته زنګ ووایي: 0 8 0 8 1 4 3 4. ازادي راډیو ته دا هیله لرو چې زموږ غږ نشر کړي. السلام علیکم.
گرانو دوستانو او درنو اوریدونکو، د همدغه نننۍ ورځې د پروګرام په ختمېدو سره د ازادي راډیو دغه خبرونه د فعلاً لپاره نوره نه خپرېږي. په دې تیرو اوږدو کلونو کې موږ ډېر هڅه وکړه چې ستاسو هغه ګران دوستان او خپلوان چې ورک شوي وه درته پیدا کړو، او د ورک شویو عزیزانو په دغه پروګرام کې مو ستاسو په زرهاوو پیغامونه خپاره کړل، او همداراز مو ستاسو یو ډېر شمېر هغه عزیزان چې ورک وه پیدا کړل. او باید یادونه وکړم چې زموږ یو زیات شمیر ګران اوریدونکي هم ستاسو د ورکوسو عزیزانو په پیدا کولو کې ډیره مرسته وکړه. هغه په دې توګه چې هغه ورکسیوي کسان چې د دوی په شاوخوا او ماحول کې و او دوی د هغو په باره کې معلومات درلود، نو موږ ته تلیفون کاوه او د دغو کسانو په باب یې موږ ته پیغام ایښوده، چې د دغو اوریدونکو ډیر منندوی یو. او دا چې د ازادي رادیو مشرتابه ماته د دغه خبرونې د جوړولو او تنظیمولو ویار راکړی وو، د دوی څخه هم مننه کوم. ترنو ورېدونکو، لکه څنګه چې مې د خبرونې په سر کې هم وویل، تاسو موږ ته خپل پیغامونه راولېږئ، موږ د ازادي رادیو د بیلابیلو خبرونو په ترڅ کې درته خبرو. نو په دې هیله چې ستاسو رکسوي عزیزان ارسه ژر پیدا سي او رکسوي عزیزان مو ډېر کم وي او ستاسو ټولو د ژوند په چارو کې بریالیتوبونه په برخه وي، زه تای روشان ستاسو سره د خدای پاماني کوم. روغ جوړ او بسیا اوسئ. مخته مو ګډي ګډي ګلونه.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک ته پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو